کمل کده مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د جر تر جره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بندو کې د شوزو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د خبرونې مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځای شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې گیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه آزادي رادیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه آزادي رادیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې ترڅنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې ترڅنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوی او لارې بندي شوی دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بي شمیر ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شو. لشتر لژا شپاش پولیس تیر شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال آزادی رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګ یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړی او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز وویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وواشه. د کاپیسا ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش آزادي رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چناره کلی امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پېښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلې ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیا کې ثبت شوې دي. او لو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانی بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانی په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانی بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالو ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټي مو خپل کړی، دغه شوتالی مو خپل ری بلې وخم جوړو کې خپل کړل، یعنی ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونسف ګډونیز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونه دوا او نیوز پروګرامونه دي را اوریدو ته سره پاتې سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبی الله فرهنګ لازادې راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په وشتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسوتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند د مرکز لخرګه خار په چندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګده سوچې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرغه په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده او سلب حیاتم واقع شوی ده. بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقوقو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. نږدې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند 14مې حوزې باباجي او 3مې حوزې بولان او دغه شان په ناوې، نادالي او یو شمیر نورو ولسوالیو پراخ ډلهیز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرجوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سبی او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري لشاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وای چې په جګړه کې د طالبانو لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای: جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
دو لخکرگا خار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوې سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاک شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر اولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لښکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر جو دی. جګړې د ملکانو په ګډون د لسکون امنیتی ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کې نه ولیدي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دې کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی د یو وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږیدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلام قیس چې د زنګړو ځواکونو سرتیره و د هلمند په جګړه کې ووزل سه. د قیس لواده یوازې 28 ورځې تیری کی، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یماوای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې لواده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نو خونه جوړ کړه، په شاو قارسی کړه،
نو یې کور جوړ کړ. په ډیره مینه یې واده وکړ. یوازینې هیله دا و چې اولاد ولري. ویل به خپل الواد وګورم. ټاکل سب یو بل لس ورځې وروسته کابل ته له دندې را بدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستري زروختون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روختون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درویست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه مې لمبر مرتم پیدا کړ پوه شي، نو زنګ ورته واخله پوه شي وای ولا مریض هم او مسو باندې کول نه سو کنه شي وای سو دې څنګه کې مچ سو نشته پوه شي بیا راته ولا لک زخمی ما پوه شي لګیدل ما ما خبر سره وګورم هم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول زل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی ده او تر دې دمه لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځانګړی سوی د روختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړی او ټپیان یې را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتنو پیلوټانو او امنیت د ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل ووزل سول، همدارنګه د ورستیو چکړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره درپورن لمخې په تیرو دوو ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د چکړو لامل د ملکیانو او پوځیانو د مرګ سوبلي راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند جګړې مو واوریدل. دا ښکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خود طالبانو ټپیان چیرته تداوي کیږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستي جګړو بشمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. د سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي چې د شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په وروستیو ورځو کې دغه د دوغه ټپیانو شمیر به شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شامل کوراس شهادت ورسوله او موږ وختل چې دا هم نافذات کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینی azadiradio.com.
تاسی ازادي رادیو اوري د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوال شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیوال شوزو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپل کړهونه ورته دا شولې چې تعلیم تر ټولو اړین موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان اریان له سیمې څخه نور څه ترا کوي.
دوه سلوخت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسیدونکي ده. د هغې چاپ د لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
مو ډېر درنده کورونه کړې دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړې لوټې مو خپله کړې، دغه شوتالی مو خپله ریبلې، وښم به جوړو کې خپله کړه. یعنې ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې 600 وګړو څخه 600 په کلیو کې اوسیږي چې نیمایې ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښشوي دي، په سالو کې یو دوه ښشوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده، لرګي وایي باسار څه خپله کي. لکه مو ته وښیل چې زه کوم کورونه مو کړل، دا رقم ته وریا وریا کړي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نن درتون جوړ کړی دی. او اوس خوشبختانه د پارټرپ د پروژې په چوکاټ کې د خوند لپاره مو 4-5 دوکانونه چې تیره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې د محل د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د 80% کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دي چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ور سوال ته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلیو باندې ګڼې ښځې د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپل کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل اریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له 15 کالو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم، موره دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه 15 کلنه میرمن وایي چې د خپل کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یو ستونزه چې دا یادوي هغه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ یې نمې کاروبارم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، یې نمې تارکه
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مری، چرمی، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. په خوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
ډیر ښکله نفرشته د تخار د خطیانو سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12 13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی مل خپل مور څخه زده کړه کبو دیر لس کلنوم چې خیاطی می شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګندل مل مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنی کار وی کولای شم او د خپل کورنۍ ټول لګښت له همدې لاري پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایع لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو سنځه ده که خارې سیمه هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردې چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت ختمن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه دلیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایع نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهر شاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره دوه سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو په مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو دن موشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت
تخار هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي. خود امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په خاطو غت بازار موندل په وخت کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزې موږ کار له خان سره مخ کړای دی.
د کلو باندې د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او سمه یو نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخي مظاهره وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سولې او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د د واک له عمله ویني وبهېدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یو ورځ مخکې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دی او باید لپارهونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د سر اعظم چپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 4 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوې کړکېچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او د کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له ایوا ایالت پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې و خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایدن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایدن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا ترخه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت، ماته یو لوی ایالت، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه هم نه هیله کړی.
ترامپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې رواني هڅې کامیابه وښيي. د ترامپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کیږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پراته لدی چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لمړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکه وکړي چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات مات کړل. تمامونن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکو کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره د په انلاین بڼه وشي. په خوانه مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپل ډیر غونډې انلاین ترسره کړي. پرون یې هم څو ویډیوي کانفرنسونه وکړل چې یو په امریکا کې د مسلمانانو یو شمیر استاد وته.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپل بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غوګونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستې نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او ورلمخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایه چونې او یا میل ووټینګ یا د پوستي له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپل سیال هیلری کلینټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو تیر سره پاتې سي. خو اوس په ورسره تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې راګیم د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکۍ او مکتبونه نشته شتون نه لري. د نن اسکاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکۍ مکتبونه وجود نه لري نشته. د باندې چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سیدآباد په ولسوالۍ کې جنکۍ او مکتبونه نشته او کومه پایتم چرغلی دی هغه زور واکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته بینونه کوي. د نن اسکول کې چې جنونه کوي داس نه ویلای دا منطقه ټول د سیواد پورته دا ټول څه تیاره ده په دې سوال یو کې. نو ما دا ولات نه خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ جنونه کوي ور کې مکتبونه او طالبان هم نه پریدي. طالبان خو ورته کوي وتر تیاره ورسره دی.
بلاده زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په صفت باندې خبره کوم چې زموږ ټول کړنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دا ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي. هیڅ سودا نه کیږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ حاصلات ته که د هوا د لارې څخه کیږي او که د نیلار څخه دیږي باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي. تر څو موږ د کلنی حاصلات په نسبانه نسولاو
خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي ځکه بوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پری حالت پرې ده بلکې د هر ارګ د ښکان هر بزګر د ځان څخه توانی دی نورمو پرالا پر وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان و مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د ځکه ته پرې شوالې سیمو جوړ د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عمل لري نیمایي برخې ته ورسېدل په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت څارون وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیښنې په ډېرې دودي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواوو ترمنځ په جګړه کې ګیردي سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینی وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټه اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نشودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتر لژه شپش پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوستې وکړ نامعلوم وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وباشه د پاکستان پوځوي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوې دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د وروسته لدې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي
مننه کوم اسمت سرون او په سپورتي تحولاتو به مو امید زهیر مل خبر کی
د سپورت ورزنه هنداره
تمره د افغانستان د فوتبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي په دې سیالی کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالی ډګر ته ووسی د افغانستان د فوتبال فدراسیون وای د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین ورسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدلی په نیمه پایلو به سپین غر بازان او تماتې ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماتې ورکول سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وای دواړه لوبدلی خورا پیوړې دي او سبا نه لوبابا کلیوي خو ډیره جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالي پای ته ورسیده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای دا سیالي د دوه ورځو لپاره په لاسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سیالي په پایلو کې په بیا لا بیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې تلاره پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ډیټر به د سیالي په نور ولایتونو کې هم پیل شي او د هندستان د کرکټ د غوړ لیګ آی پی ایل سیالي په دوام به نن یو ډیر شمالو بعد رائل چیلنجرز بنگلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ شي د دې سیالي په دیرش ملوبه کې ډیلی لوبډالې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسو نننې لوبه د بنگلور لپاره ځکه مهمه ده چې چیرې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید غټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي بنگلور لوبډالې تر اوسه ولو بکړي چې 15 غټلې او دوی بایلوتلې دي پنجاب لوبډلې بیا په وولو بو کې اوازې والو بغټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډلې د ځان سره افغان لوبغاړې مجیب الرحمن هم لري
او دښمنی سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او پسې کور کله را سره وره
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. لمشمانو سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نورم مثال د لارې ساوړې پر لار نسمیر. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورټه هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چکیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومان خبرې اوروچی لغپلو مشرانو څخه ګیله کوي وای دوی حق نه حق رټي بیا د حال لارې چارې هم سیړو لازادي رادیو سره اوسی. قدر من دوستانو په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړل ویږي خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بل اخره یو ډارن کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخواله پر وخت په تیر بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلې لاغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. کدې نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلې. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې دغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو تو وای چې کله کوم شی په کور کې خراب کی بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وای؟
وای دا ولا خراب کړ، دا ولا مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څه رقم وحیدیم کې اواز د خلکو مخ کې درته وای؟
وحیمه او خلکو مخ کې وای.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وای؟
اس ځان چپ نیسم ډیر خپه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمن د کوم شي خراب شو مور پر د خلګو پر مخ کوي کاندا کوي دا غوند مخ کې شرمېږي خلګو مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانشوي چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي.
روسو دي ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کوي کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند د ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دا